درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخې مولوی امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوي د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دي. هر کال د اگست له لومړۍ تر اومی نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سش کال شعار دی د خلاډه کول د مور په شیدو د تغذیه ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د غنو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ لمانځل کیږي. په افغانستان کې ډاکټران پر دو ټینګار کوي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته لښتلږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونه کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 ملی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرونجمه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سش کال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښو غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړی علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. غنو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر سوالي له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولای دي. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ هم پات شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو باندې تیرول وروسته د 2023 کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشی شو. په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلي چې په پیښه کې څلور نور ژوبل شوي دي. د وفا د راپور لمخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځ وایي د لویدیځې غاړې د تول کرم شار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي برید کړی دی. سویډن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه ښایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویډن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري
د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. کابل شاریان د برښنا پرچاوي شکایت کوي.
د وی خونه د هوا ګرمي او د بل خونه د لري پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلې دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان پر پولي ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي سپین پنګس نارو مرضیه کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان ویل تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برښنا مزي کمزوري دي په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برښنا نشي رسوله. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډي ولایتونو برښنا څلور ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي د ژبني د تیر جمهوریت نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملی شوی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
په کابل او یو شمیر گاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سفیول احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفیالله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودا توغه وادي چې برښنا شرکت ورکی د کابل ښار کو ته هغه تودا وادي چې په مدیت وخت کې خلک تور کول کېدل او عمل کېدل نه او د یوې خونه د هوا ګرمي او د بلې خونه د ډېر پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دي او په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانس چې اوس په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسې او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وو. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له د ډلی آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقه پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پلو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک د هڅو په دوام تازه تاجکستان غوړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکی رسنیو له دې ډلې اسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اگست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې. د تاجکی رسنیو په حواله د جوړیدونکو د ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی یو 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکی چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکو ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوې و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخبر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیک درالیک په برخه کې د هر ډول اسانې لرمنځ کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو له هغه هر هغه ترانزیت او یی چې د افغانستان څخه تیریږي، افغانستان په ډیر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د اتا محمد پونوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
وسط خاک افغانستان است.
د جنوبی اسیا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د نخلولو هر ډول هڅه چې کیږي باید افغانستان په کې مرکزی رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کیږي نو افغانستان ته ګټونه لري او باید په دې برخه کې د زیات
کار وکړي. افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو درې مورز ده. د پاکستان حکومت 13 چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ د دروازه داسې محل وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت دالاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټرو چلوونکو پر وړاندې د ټاټ پنوم د تګراتک د موقت سند د ندرلودل لامل تړلې چې د ویزه او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر اته محمد له ازادي رادیو سره خبرو کې د غشان نیوکه وکړه چې پاکستان لوي خو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او لبل پلاوه هڅه کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز للارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسي پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلی و چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګری او سیمایي اهداف تر لاسه کړي.
یشمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیرې یوونی کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوی چې اداره کوونکی یا کارکوونکی هغه بهرنی اتباو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتي خبري اژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قماندان علي اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یشمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه قانون افغان کډوالو پوری اړوند نور جزئیات له سنا کا کډوابري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنی اتباو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرنی اتبا پکې په کار کومارل شوی و د دې هیواد حکومت لخوا تړل شوی دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قماندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلی جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزي اسانتیاوي او د دوکانونو د فعالیت اجازه به جواز بهرنیو اتباو تور نکرل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علي اکبر جاویدان په حواله د هم ویلي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز یې نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران له نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
سره له دې چې زه د استوګنې اسناد هم لرم خو د کار مالک زما پیسې نه دي راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وایي چې درکوي خو تر اوسه یې هېڅ پیسې نه دي راکړي. په آخر کې راته ویلي چې تا له کاره باسم ځکه موږ افغان کارکوونکي نه غواړو. موږ ډېر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او موږ نشو کولی چې په ښار کې په آرامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسنادی نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پیښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
بعضی دوستان که تجربه که خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوې ملګري کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
به وقوع میپیونده یک حادثه میشه همه افغان ها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن اینا.
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې لیران څخه د بي وي سي او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې لخوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې تیرونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید سوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. صبرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د رغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې رغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیته وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو د غشمیرې تایید یا رد کړی نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دوکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتګ هم نشي کولای او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خارز مکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دې دی خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غرو باسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کېږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي اماغ ته کسابي کوي او غټ مشکل د خلک مشکلات سره ور سره مخې ځکه چې دوی اما غلطه چې کسابي او کمز کې مال لاله عمل ته بل تقوا خم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کسافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیتبی لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
لیبي خو د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کوم سیمو کې چې قصابان کیږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لخته او تور خطا کوي چې دغه چاره لیبي خو د لخته او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړی ده چې دغه بدبوئی او د حفظ صحت نه پام لرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی هیله وربند نه کو چې روغتي ساتنه ته ډیره زیاته پام لرنه.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسولین به وای د ښار هټیوالو د کورونو سختنانو د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه دا مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي.
د دغه خاروالی ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته ویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګوزر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي د دوی مغوخت دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راواسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندخ سبب کیږي د دې څخه ډډو کې ترڅو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمیر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګراو بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لمړی حاصلات لمنځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورسکان ولایت یو شمیر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه زیانمن سوي دي. اورسکان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خودمره تاوان کړی چې د اوبو د اجاره به هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګور ششکل نه پیږو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړې. خداسنه لکه څنګه چې موږ دې ته اله او موږ اومینو ورته هغه سنه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. نو دا سمراج کړې د غسپن فنګس ناروغ مرضیه کړې ده چې دا انګور سپنیږي په سپینو کې بل پیدا شي لکه د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر اومند ورته مونږ لکه څنګه چې موږ ټول مونږ هغه رقم دغه نه وکړ مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړي دي.
انګور غو شش کال یو خدای برانوم نک د شې سر وېسته او بل د بنګاس کړي دي. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چې د غیره شوکه او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال او انګور د دغه مراد سره ډیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیاسي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وي کې اواز موږ ډیر تا کانګ موږ د وای پرو پښه دي است نتیجې نه ورکی د دې س بازار سم د وای ور وړ بس بلګونه د شنه بلګونه شوکی او ډیر د تا کانو موږ ډیر کمزوري سي دي.
د کرنې د برخې متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غزمن کیږي، خو په خبرې ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چلمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کوړه پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخي متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ نه پاکوالی دی.
مخکې دنه چې ون را ژوندې سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا د چاول بعد مخشه خبرې وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کې اول قدم کې به دغه مرزي شاخونه پرې کوي د بل باغ لري کې شاخ او پروسګن پانی او دغه گیا ارزه دا به ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچکوي غسر دائم سپری وي یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونی تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلاتروس پنګ نه دراوتلای. د اکس اکثره فنگسی مرزو دی پاره اتا علما وای چې اویا فیصد فنگسی امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوه چې خسته نرم دي لکه انګور مڼا بوئی ناک و غیره دغه لایم سلفر ډیر ګټور دي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سشکال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دې لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداري د برخي مسولین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنېږي او کروندګر او بڼوال ډیر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره ډیر مهم ګڼي.
ساعت 6:00